ستړي مشي دا مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه او منای روان خبرونه کې د سر موضوع په ثوابه کې د پاکستان تحریک انصاف هغه جلسه ده چې بکی د حکومت په کارکړدګۍ نیوکی کړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمیز نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه دي کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمیو نړۍ د حالاتو نه خبر شي کډمبه خبرونه د انیسا اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون په ثوابه کې جلسه کړي په خبر کې یو لکه جنې د غیرت په نوم وشل شوی امریکایي چارواکي وایي چې په عراق کې په پوسی اډا په بریت کې اوشمیر پوسیان زخمیان شوی دي د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف غوند غړو یو وار بیا د حکومت په کارکړدګۍ نیوکه د عمران خان او د ګوند نور غړو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دوی د خبرې پرون له ثوابه بازار سره نږدې په یو جلسه کې کړې دي. په دې موقعه د ګوند مشر بیرستر ګوهر علي خان ویلي چې یو کال پوره شو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان لا هم بندي دي. نوموړي زیاته کړه چې په عمران خان ګڼې مقدمې جوړې شوې وي خو د هغې باوجود د خان بیانیا نه ده بدله شوې. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکسی په ګډون یو شمیر سیاستوالان موجود وو. جلسې ته محمود خان چکسی ویل چې د عمران خان د خبره سمه ده چې حقیقي ازادي پکار ده. نوموړي زیاته کړه چې حقیقي ازادي پښتنو بلوچو نورو قومونو ته دایي په سیمو کې په خپلو وسایلو اختیار ورکول دي. محمود خان چکسی د جلسې له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې باید له عمران خان سره ودرېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د 2013 کال د مې په نهمه نیول شو خو د سپریم کورټ لخوا دغه گرفتاری غیر قانوني ګرځول وروسته خوشی شو. لدې پس ته هم دغه کال د اگست په 15مه د اسلام آباد سیشن عدالت عمران خان ته په توشخانه کیس کې د 3 کلونو د بند سزا واورول او عمران خان بیا نیول شو. د پاکستان پوسټ ویان لیفټیننټ جنرال احمد شریف ویلي چې قانون د ډیجیټل یا انټرنیټي ترهګرۍ په وړاندې موثره کار نه کوي. نوموړي د اگست په 15مه پر اول پنډه کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له بده مرغه اوس هم په ټولنیزو رسنیو دروغ او ګنګوسي لیدل کیږي چې د ولس ذهنونه ګډوډوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان پوسټ دا موضوع ډیره جدي اغستې ده. احمد شریف د 9 مې مظاهرو په اړه ویل چې په دې لړ کې د پوسټ په دریس کې بدلون نه راغلی او نه به چری راشي. د ډیجیټل ترهګرۍ ذکر لاغرستو د پاکستان پوسټ چارواکو زیات کړی چې د پن احمد تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان تر نیول کې دروستو په مظاهرو کې سرکاري او پوسی ودانیو ته زیان ورسیدو. که څه هم تحریک انصاف ګوند وایي چې دا کار د دوی کسانو نه دی کړی خو په دغه مظاهرو کې د زیان رسولو په تور ګڼ کسان نیول شوي هم دي. پولیس وایي چې په پیښور کې یو جنۍ ولک د غیرت په نوم وشل شوی دی. د پیښور مچنی ګیټ پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د الک او جنۍ د اگست په 15مه په چوری پایا سیمه کې وشل شوی. د اف ای آر لمخې وشل شوی جنۍ د لسم جماعت ته کوون کې و. پولیسو زیاته کړې چې د پیښې په تور یې د وشل شوی جنۍ پلار گرفتار کړی خو رور یې تښتېدلی دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په کانجو سیمه کې د انجینرینګ پوهنتون ملازمینو د ترخاګانو نه ملاویدو ضد مظاهره کړې ده. د اگست په 15مه د پوهنتون بهر د مظاهرې زنو ګډونوالو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي. د حکومت لخوا د پوهنتون د تړل کېدو اوازې هم دي چې له بجې ملازمین د نوکریو ختمېدو په اړه اندېښمن دي. د مظاهرې یو ګډونوال حضرت علي مشال لیډیو ته ویل چې د پوهنتون شاوخوا 92 ملازمین د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له بجې له مالي مشکلاتو سره مخ دي.
بہان میں الکان ندی دلته کې دلته کې بہان میں خاندانو نا چری دا یو تیارې طرف روان دي. قبل فرض کا د دې خلکو نا دا جاب زوغ استې شي نه آیا زده حکومت وخت نه دا تپوس کوما چې داخلك پسې کوي آیا داخلك په بیا هغه تروریزم ته اوړي یا بیا ټوپک راخلي.
د انجینرینګ پوهنتون مرستیال پروجیکټ ډایریکټر فات شهزاد مشال ریډیو ته ویلي دي چې تحریک انصاف حکومت پر مهال د یونیورسيټي لپاره 15000 روپۍ منصور شي وي چې پکې د پوهنتون ته 2000 روپۍ ورکړل شوې دي. بلخو د صوبایي سملي غړي اختر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت کافي پیسې نه لري خو د مظاهرینو د غوښتنو په اړه له اړوند ادارو سره خبرې کوي. د اسلامي همکاري او د سازمان یا وای سي د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران او پاکستان په غوښتنه سبا په سعودي عرب کې جوړی کی. دا په داسې حال کې د ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې لړکې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپای اتحادی حماس یو ترهګر ډله بللې ده. د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي همکاري او سازمان د اګست په 5مه ویلي چې د جدې په ساحلي ښار کې په دې غونډه کې به په فلسطین او د اسرایلي قبضې د جرمونو او د اسماعیل هنیه د خبری وشی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وای سي د غونډه تهران او اسلام آباد په خواست رابلل شوې ده. او په منځني ختیځ کې لاغ وروسته د اګست په 5مه د شخړې اندېښنې زیاتې شوې چې امریکایي چارواکو په عراق کې په پوځي اډه د ایران ملاتړ لرونکو جنګیالیو لخوا په راکټي برید کې د یو شمېر امریکایي کارکوونکو د زخمي کېدو پخلی وکړ. امریکایي چارواکو زیاته کړې چې د اګست په 5مه په الاسد هوایي اډه کې په امریکایي او ایتلافي ځواکونو مبینه راکټي برید شوی دی. د برید مرګ شوبلې او زیانونو په اړه لا تر اوسه معلومات مخې ته نه دي راغلي. د ایران په لاسپوسو ډلو کې یوه چې عراق میشتې ملیشه ده لاغې څو ورځې وروسته یې د عراق په امبار بکې د حمله کولو ویلي وو چې په عراق کې د امریکا په هوایي برید کې لکتر لګه سلور ایران په لوه سخت دریځه کسان وشل شو. په امبار سیمه کې اوس هم ځینې امریکایي پوځیان پاتې دي. په وروستیو کې د ایران ملاتړ لرونکو ډلو له سنډه وروسته په امریکایي پوځیانو بیا راکټي بریدونه پیل کړي دي. دوی ظاهران غواړي چې واشنگټن ته له اسرایلو سره د نیستي اتحاد له وجې سزا ورکړي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي خبرونه درته زمونږه همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب هم د دې خبرونې برخه دي. په سوابه کې د پاکستان تحریک انصاف او نورو سیاستوالو یو غونډه شوې ده. او په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د دوی تحریک به جاری وي.
ہم لوگ حقیقی آزادی لینے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے. ظلم کے خلاف پوری ریاست مخالف ہے.
د پاکستان موجودہ حکومت پلوی او ملاتڑ پاکستان پیپلز گوند د نوو ٹاکنو وختنه ولې کړې.
الیکشن خبر هم کیږي د بازار جماعتونو طرف نه او دنا دا ګوسی هم کیږي چې یو بل یو قومي حکومت جوړ شي.
د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دو ویان بلال فیضی وایي چې د جولای د لومړۍ نیټې نه روانو بارانونو کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي.
اوس پورې چې دینو تقریباً 350 خلک چې دینو دا وفات شوي دي او 90 نه زیات کسان چې دینو دا زخمیان شوي دي.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امر راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو پرون له ثواب عبادت سره نږدې جلسه وکړه. دوی په دې موخه یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ نیوکه او د عمران خان او د ګوند نور غړو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګری په ګډون یو شمیر سیاستوالان موجود وو. په دغه جلسه کې څه ویناوې وشوې؟ عظمت علي شاپي تفصیل لري.
دغه ګناه په ثوابه کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو دي چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان په جیل کې د یو کال په پوره کېدو په ثوابه کې احتجاجي جلسه وکړه چې ورته د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د ملک د نورو صوبو هم خلک ورغلي وو. عمران خان په کال 2023 په 5م اگست په لاهور زمان پارک کې له خپل کوره گرفتار کړی شو. جلسې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور ویل چې را روان احتجاج به د اسلام آباد په ډی چوک کې کوي.
هم لوگ حقیقی آزادی لینے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے.
د حقیقی آزادۍ اغستو پورې به دا تحریک روان وي. او عمران خان وګوره مبارک دی ویتا تا تاسو نه او عوام را رسیدلی دي. ستا لپاره ستا د نظریې او ستا د مقصد لپاره دا خلک ولاړ دي. د فستانیت پر ضد د ظلم پر ضد ولاړ دي. د هغه ریاست پر ضد چې خلاف دي
ظلم کے خلاف پوری ریاست مخالف ہے.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه کورودانی بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د وو وکالو د کید سزا اورولې وه. خو د جولای په 14مه د اسلام آباد یو بل عدالت دغه کیس کې د هغوی د خوشی کولو امر وکړ. خو لا هم د توشخانه په کیس کې کید دي. جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سنی اتحاد کونسل او د تحفظ آئین پاکستان مشرانو هم ګډون وکړو. جلسې ته په خپل وینا کې د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل چې په تیر ټول ټاکنو کې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف منډیټ غلا کړی چې پر ضد به تحریک شروع کوي.
نن چې په پاکستان کې کم حکمرانان دي د عمران خان د پارټي منډیټ غلا کړی دی، دا غل دي، دا لعنت الله الکاذبین دي، دا د کاذبینو ملک دی، دا د کاذبینو بچی ده، د دې خلاف راپورته کیږو، د دې خلاف راپورته کیږو. انقلاب دا رنګ نه دی، انقلاب تنظیم غواړي، انقلاب موږ پاکستان جوړول غواړو، موږ د چا څخه خیرات نه غواړو، موږ پښتانه، موږ بلوچ، موږ سندیان، موږ پنجابیان، موږ سرایکیان، د پاکستان په باچی کې خپل د باچی برخه غواړو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفاف او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د ګوند یو بل مشر حماد اظہر هم په پنجاب کې د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د جلسو او د احتجاجونو پیلولو اعلان وکړ.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې سیاسي موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ د حکومت اتحادی پیپلز پارټي ویلي کې حکومت ته څه حدې خطر ورپیخوي، نو وزیر اعظم نخامی اسمبلی ماته کړي او بیا د انتخابات وکړي. دا خبره د پیپلز ګوند جنرال سیکرټري نیر بخاري د اتوار پر ورځ په یو بیان کې کړې وه. په دې اړه ځینې شنونکي وایي چې په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او د تحریک انصاف نه علاوه یو ګوند هم انتخاباتو ته تیار نه دی. دغه سیزنی بیا وای چې کله هم د چیف جسټس او د پوز مشرانو د دندو مودې په ختمېدو وي، نو په هیواد کې دا ډول د غیر یقیني حالات رامنځته کیږي. نور حال غلام غوس راکړي.
پاکستان پیپلز ګوند ویلی دی چې که حکومت ته څه جدي خطر وي، نو وزیر اعظم شهباز شریف دی قومي اسمبلی ماته کړي او په هیواد کې دی بیا انتخابات وکړي شي. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا دا خبره د یاد ګوند د جنرال سیکرټر نیر بخاري لخوا په خپور شوی یو بیان کې مخې ته راغلی ده. شینون کې وایي د پاکستان پیپلز ګوند دا بیان په موجوده روانو سیاسي حالاتو کې ځکه ډېر اهمیت لري چې په دې وروستیو کې د پاکستان تحریکي انصاف او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ د معاملاتو حل کولو لپاره د مذاکراتو راپورونه مخې ته راغلي وو، خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې د دغه راپورونو تردید کړی دی. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
الیکشن خبرې هم کیږي د بعض جماعتونو طرف نه او دن دا گنگوسی هم کیږي چې یو بل یو قومي حکومت جوړ کړي شي، او په دې باندې خبرې اترې روانې دي ځکه چې د میا شهباز شریف صاحب نه چې کوم توقعات او ناغه توقعات نه پوره کیږي، او د دنې خبرونه دا هم دي چې د میا شهباز شریف صاحب نه توقعات نه پوره کیږي، نو دا غي وجه دادا چې اغه سره کوم وعده شوی او په کوم انداز باندې اغه د حکومت ورکولو وعده شوی و، نو حکومت اغه د په هغه انداز باندې نه دی ورکړی شوی. دا اغه داوي چې اوس هم زمونږ لاس په تړلې شوی دي. نو به هر حال د بازي سیاسي جماعتونو دا غي مطالبه ده چې الیکشن دیوشي، ری الیکشن دیوشي، خو دا به هم حقیقت مخه تکدو چې دی وخت کې پاکستان د یو معاشي او اقتصادي بحران سره مخ دی، او په دی وخت کې دومره لوی اکټیویټي کول چې په ټول ملک کې ځل بیا انتخابونه وشي، نو زما په خیال باندې دا یو مشکل عمل ښکاری.
په پیښور کې د خبریال او شینون کې لحاظ لینې مهم د پاکستان پیپلز ګوند د دې بیان په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې هغه فکر نه کوي چې دومره ضربه په پاکستان کې بیا په دې حالاتو کې انتخابات وشي.
دې وخت کې پاکستان د الیکشن فقط سلور یا پنځه میاشتې شوې دي، او دا څه دومره موده نه ده چې د فوري بیا د انتخاباتو فیصله وشي. زما په خیال باندې په دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه یو سیاسي جماعت هم دې ته تیار نه دی چې هغه دې انتخابی عمل ته کوشي. پاکستان تحریک انصاف په یو بل ډول کې چوي چې زمانه منډیټ اغستې شوی دی او که به انتخابات کیږي نو ماته منډیټ ملا دی شي. خو دې وخت کې فوج دی وخت کې عدالت دی وخت کې نور نظام حتی چې الیکشن کمیشن دا ټول چې کوم دی د دې خبرې جوګه نه دي چې هغه وایي چې دی وخت کې الیکشن وشي، ځکه چې الیکشن د 1500 اربو نه زیاته خرچه صرف نه ده، بلکې د هغې نه علاوه په ټول ملک یو صورتحال به بدلیږي.
د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې ولسمشر آصف علي زرداري چې د دوی د ګوند شریک مشر هم دی، دې خبرې ته تیار دی چې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د درېمګړي کردار ادا کړي، کچېری دوی د مذاکراتو د لارې معاملاتو حل کولو ته تیار وي. په پیښور کې خبریال او شینونکي عرفان خان وایي په پاکستان کې چې کله هم د ځینو ادارو د مشرانو عیني مودې پای ته پر رسیدو وي، نو هیواد د دا رقم سیاسي بې ثباتۍ او غیر یقیني صورتحال سره مخ کیږي.
دا وخت کې چې د پاکستان تحریک انصاف کومه خبره روانه ده، نو اسټابلیشمنت په هیڅ صورت باندې د هغوی سره روغ نه غواړي، ځکه چې تحریک انصاف اسټابلیشمنت ته فوج ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. اگر چې تحریک انصاف قیادت خواهش لري، کوشش کوي چې دوی ته معافي ملاو شي، خو اسټابلیشمنت دا خبرې اوس نه مني. پاک فوج سربراه دی، آرمی چیف دی، هغه د ریټایرمنټ مدت تر نږدې کیږي پوره کیږي، چیف جسټس دی نو هغه به ریټایر کیږي. نو هغه وختونو کې چې کله په دغه سوکو باندې نوي خلک راځي، نو پاکستان کې دغه شانتي حالات پیدا شي، مختلف بیانونه هم راځي، مختلف اتحادونو په صورت کې خپل خلک راتلونکي حکومت جوړولو لپاره لابینګ هم کوي. چې آیا واقعي د پیپلز پارټۍ په دې مطالبه کې څه زور شته، او که زور پکشته نو د دوی په شاخو څوک ولاړ نه دي، د دوی خو د وخت نه مخکې د چا سره څه ډیل یا بارګینینګ نه دی شوی، نو دا به راتلونکي وخت ثابتوي.
د بیا انتخاباتو کولو په اړه په مرکز کې د مسلم لیگ نون د حکومت ملاتړ کوونکي ون پاکستان پیپلز ون نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف په شمول د حکومت نه بهر یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو هم د اسمبلیانو د ماتولو او په هیواد کې بیا د سره د انتخاباتو کولو غوښتنې کړې دي.
تاسمشان لیډیو ته وګورئ، د خیبر پختونخوا په سواد کې د انجینرینګ پونتون ملادمین لدی عمل په احتجاج دي چې په ونای حکومت ورته له درو میاشتو راهیسې تنخواوی نه دي ورکړي. مظاهرینو دا هم ویلي چې د پونتون ودانی هم په بشپړ ډول نه ده جوړه شوې او پاتې کار ودرېدل چې لکه بلې دوی په خپلو نوکرو بیریږي. ځایي چارواکي وایي چې د پونتون د ودانی کار ځکه ودرېدل چې له ټیکادارانو 22 کروڑ روپۍ قرضداري دي. د دغو چارواکو په وینا کوشش کوي چې د پونتون لپاره 3 اربه منظوري شوي روپۍ جاری کړل شي. نیاز احمد خان پینورت معلومات لري.
د سوات انجینئرینګ پوهنتون په لسګونو کاروندان کنجو کې د پوهنتون ودانۍ مخې ته په دغه توګه احتجاج کوي چې ورته تنخواګانې نه میلاویږي. احتجاج کې شریک د میادم معظم علي چې لیبرټری کې د مرستیال په څوکۍ کار کوي وایي چې په مشکل ورته دغه څوکۍ میلاو شوې.
ما بي اس باټ نه کړی، د زبک کلاس 4 دغه باندې پوسټ باندې یم. ما ته شاته چې کم دنو فیملی زما ز سپورټ کوم، ز تنخواه لم فیملی شاته ما ته غټه فیملی پرته ده. نو د حکومت د پکار ده چې د نور جابونه راو باسي، نور خلکو لچ کم دي زما په شانتي بي اس پارټي کړي یا بي اس پروګرام کم دغه کړي، نو هغه د پر جابونه اور کې اشته زمو نه جابونه اخلي. نو زمو حکومت د مطالبه ده چې باید داسې سیستم وکړي چې د اشته کم ملازمین دي دا بحال کړي، او داسې نه چې تاسو وسته کانټریکټ بیس تاسو دا هم ختم وي. پکار ده د حکومت له خدا پکار دي چې موږ اوس مستقیل ته کوجه 4 سال موږ بدی کې جاب وکړو، او اوس موږ له پکار چې موږ پرمننت ور وړي.
اماري تنخواه اماري تنخواه
زموږ انجینر حضرت علي چې لاس کې د پوهنتون بحالی او تنخواګانو ورکول غوښتنو چاټ نیولې وایي چې 3 کاله وړاندې د سوات پوهنتون په خي څوکۍ نه په دغه توګه استعفا ورکړه چې انجینئرینګ یونیورسيټي کې ورته د هغې نه ښه نوکری میلاو شوه.
بهان مې الکان نه دي دلته کې، دلته کې دا بهان مې خاندانونه چې دا یو ډارک طرف ته روان دي، تیارې طرف ته روان دي. قبل فرض کا د دې خلکو نه دا جاب زوغسته کړی شي، نو آیا زه د حکومت وخت نه دا تپوس کوم چې دا خلک به څه کوي؟ آیا دا خلک به بیا هغه ټیروریزم ته به اوړي یا بیا ټوپک راخلي؟ قبل فرض کا دلته کې یو ماستر یو ماستر کینډیډیټ سي، دلته کې زموږ سره ماستر شته، زموږ سره پی ایچ ڈی کینډیډیټ شته، دلته کې زموږ سره چې کوم دی 16 ایجوکیشن دي، ټول ماشاءالله ټول ایجوکیټډ کسان دي. دا دونه جاب وغسته شي نو دوی به څه کوي؟
د تاسو قبل په خوانې ناظم او سیاسي مشر حاجی رحمت علي وای چې دوی د پوهنتون متاسینونو سره ملګری دي او د حکومت لخوا د پوهنتون بندولو غندنه کوي.
جون 2024 تیر شو، د 3 اربه روپۍ په کارو چیرې لشي وي، هغه کې پی ٹی ای حکومت دا منظور کړی و او هغه حکومت وسم دی. نو دل شل کروڑ روپے ور کڑی چھ پدی کے بقایات تہ ٹھیکہ داراں جی دی 22 کروڑ روپے دی او دی تہ میلاو شی 20 کروڑ او بقایات تو کلاڑے خوس مخ کی کہ پدی ریشو بند دی دا پیسے ور کین دا 18 سال کے مکمل کی نو بکار دادا چھ دل دی پیسے ور کی او داروان منصوبہ چھ دا ون درے زمن بیگانو صاحباں ہم دا خبر کڑی و چھ دا او وزیر اعلی صاحب چھ دا روانی منصوبہ چھ کی دی پی ٹی ائی حکومت منظور کڑی دی دا بندی گی نا او دا منگ جاری ساتو
دا انجینئرنگ یونیورسٹی مرستیال پروجیکٹ ڈائریکٹر پہت شہزاد پداغڑا مشال ریڈو دوول چی یاد پوہنتون لپارا 15 ارب روپے منظوری شوی پکی 2 ارب روپے جاری شوی او لگی دلی او تو پوہنتون دا ودانش 50% کار مکمل شوی زکا چی دا ٹیک داران 20 کروڑ روپے بقائے دی
ڈی جی ایم این ڈی تا ہم لیٹر پدے دا کی کڑے دے چی زمون دا لائبلٹی تا سراش ویریفائی کئے را سرا چی دا مونگا دے ٹیک داران تا دا پیسے ریلیز کری شو سر نو کنسٹرکشن خلا بقایا جاتی جی دا کنٹریکٹرز بقایا جاتی نو سر دلتا اس زمون سر درے ٹیک داران دی دا اوورال یونیورسٹی چې کم لائبلٹی دا سر اغا زمون سرا 22 کروڑ دا
دا پونتون جاری ساتلو او بیا د ملازمینو غوښتنو پاړه د سیمې د صوبای اسمبلی غړی او ترقیاتی کارونو مشر اختر خان په دا اړه وای چې د صوبې وزیر اعلی سره به خبره کوي او امید لري چې د پونتون لپاره منظوري شوی 3 ارب روپۍ جاری کړی شي. دی وای چې د صوبای حکومت سره پیسې نشته ځکه دغه منصوبه ودرولای شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو. خیبر پښتونخوا ته په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د جولای له پیل څخه د بارانونو او سیلابونو له وجې 500 زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور زخمیان دي. طوفانی بارانونو ګڼ کورونه هم ویجاړ کړي او د قرض مکه شاړي کړي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په بره چترال کې بیړنۍ حالت اعلان شوی چې د اګست تر اخره پورې بروان وي. حکومت پر خلکو غږ کړی چې له خوړونو او سیندونو لرې پاتې شي. شبیر جان د نور تفصیل سره.
دا قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی شمیرو تر مخه تیر 2 ورځې کې بارانونو او سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 6 نور ژوبل کړي دي. د ژغورنې صوبایي ادارې ریسکیو 1122 ویا بلال فیضی مشال ریډیو ته د اګست په 15 وویل چې د 2 جولای نه تر دې دمه ټول صوبه کې د مړو شوي کسانو شمیر 500 نه اوړېدل لري چې پکې زیاتره ماشومان او زنانه شامل دي.
اوس پورې چې دینو تقریبا 350 خلک چې دینو دا وفات شوی دی او 90 نه زیات کسان چې دی نو دا زخمیان شوی دی. چې کوم مړ شوی خلک دی کې 19 سړی دی، 12 زنانه دی، 20 ماشومان دی او زخمیانو کې 3 پوری سړی، 2 ماشومان او دغه سي 23 چې دی نو هغه زنانه شامل دي. زیات تر نقصانات چې دی نو هغه د خیبر پختونخوا په مختلف اضلاعو کې شوی دی. د اضلاعو کې اپر و لوور چترال راځي، مالاکند دی، دیر دی، وزیرستان دی، کانتے، کرک، چارسدا، پشاور، بنو وغیرہ شامل دے.
نموڑے وائی ٹول اغیزمن سمو کے ددوی کسان او سم موجود دی او کم مغرائز سمو کے چھے پولو نا پریوتی دی. حال تے آرزی پولو نا ہم دخل کو اسانتیاوی لے پر جرو کردی دی. پس صبح کے دا قدرتی افتونو دا نظم اداری یا پی ڈی ایم اے ویان انوار شہزاد مشال لیڈو تے ویل چھے او سم لا بارانو لڑے روان دا او چترال کے تر دیرشم اگست بیڑانی حالات اعلان شوی دی. دا صبح سندنو کے سیلابی صورتحال ہم پیدا کی دی شی.
خیبر پختونخوا کی مختلف ضلعوں کی وقت وقت باران سلسلہ روانہ دا. چترال اپر کی دا حالات کڑ کچن کے دو پوجہ باندھی دا ریلیف محکمے اڑخا پندی میں آخری نیٹی دیشتم اگست پورے ایمرجنسی لگا ولے شیوی دا. ہم دا غشان دا پی ڈی ایم ایل اڑخا و دریا بنو کی دا صورتحال مناسبت سرا دا چار صدی پیخور او نوخار کم ضلعی انتظامیہ دا دی انتظامیہ تا مراسلہ ہم جاری شیوی دا چی وقت پوقت دریا بنو کی دا اوبو سطح نگرانی دی مسلسل لکڑے شي.
دا موسمیات محکمه تر مخه راتون کې دی ورځې پورې هم د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې د تیزو بارانونو امکان شته دی، ولې د هغې وروسته به موسم څو ورځو لپاره اوچ او ګرم وي. خبره او غریزو سیمو کې د نورو بارانونو کېدو او واورې ګټانو ویلې کېدو له وجې ښکته سیندونو کې سیلابي صورتحال پیدا کېدی شي. نو باید سیندونو او خوړونو سره اوسېدونکي خلک خپل ځانونه او مالونه محفوظ ځایونو ته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
د مشال ریډیو ته وګي. د خیبر پښتونخوا د ټانګ ځینې اوسیدونکي وایي چې د تیرې سمې راهیسې د ضلع امنیتي حالات خراب دي. حکومت ورته سم پام نه کوي. دوی زیاته کړې چې د نامنۍ له وجې ځینې خلک په کړه کولو مجبوره شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې پولیسو او دغسې نور امنیتي ځواکونه وخت په وخت وسلوالو پر ضد کاروایانې کوي او پوره هڅه کوي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي. نور تفصیل اشتیاق مسید نهرو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع امن حالات یې خراب شوی دی او د انتظامیه چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د ټانګ ضلع امن جرګې یو غړی محمد ندیم عوام دوست په دغه براکشې ویایي د ټانګ ضلع خبریال سکندر حیات ویایي چې د ضلع اوسیدونکي په احتجاج د حکومت نه د امن غوښتنه کوي، خو د انتظامیه چارواکي د ضلع امن حالات شکاول کښې ناکامه شوي دي.
انتہائی دے پدمنی شکار دے پداغا حوالے سارا دے ٹانگ چکیم اولستائی پا مختلف وقتی نا بندی امن مارچ احتجاجی نا وکر پاگ نا بعد ہاں پا امن شیطر دا سے پیشرف نا روگای اوگر سارا کامیل وکسی دے میشی کم پولیس تای دے زلید کم دل تغلی کی زیل یا کم وصلوالو طرف ندری دینا کی جی نو پولیس اگر اہل ہاں دای دے دای سارا چکیم وسائل دے وسائل انتہائی کامی دو اوگر سارا واخ نو واخ نور چه سیکیورٹی فورسز دارے دی اگر طرف نا چکیم انٹیلیجنس بیس اپریشن دی آغا ہا جاری مختلف کلی شے خو امن اگے بوجود ہا نروتی راویش چی کم حالات لگیا دی پدا شے دیر دا سے خال دائی چی آئی آئی چی ویس میز دا ٹانک نا ہجرت وکی چی رے بل دا سے زوی تعلور شی چی میز ورہ تا پا امن خپلا زندگی تیرا کی
دا ٹانک سیٹی تونے مشر ازغر وزیر پا زیلاک شے دا امن حالات شکاولے دا پورا دا پولیس والا طرفا پورتا کڑی شوی گامونا مشال ریڈیو تا پا دا رنگ بیاناوی
مخکې خو دا اوس پولیس لشکې د شپې وتل د مومنټم کام نن سبا شپې هم باقاعده ګشت ته ترتیب یې کله په یو پوزیشن کې حالات مطابق بیا اوس هم باقاعده چې کوم د سیټي ایریا دوکانه په دا کې هم د سټېشن باندې قیوم چک پوسټ افتتاح وکړله او باقاعده په کوم نفرې وشوله. مخکې مثال د عمره د نادغې علاقې نه چې کوم داس کسونو تللې وه په دا لیار باندې که په زور څه وکوه وشوله بله په اسانۍ سره بیا مثال دی بار ته ووتل. په دوم نمبر کې لکه بنو روډ باندې ٹانک ٹو وانا دار روڈ بندے تقریباً طرف اور گیا علی خان روڈ بتا بندے ڈیمیجا اسنیپ چیکنگ پروگرام اور گیاز ہر چوکی بندے ہر روڈ بندے ڈی خان وانا روڈ اور بنو روڈ بتا بندے کیما امیر چوک کیا تھی آگا باقاعدہ دے بلا کھڑا ہے اور باقاعدہ چیکنگ ہو اور ان شاء اللہ امید ہے جب ٹانک ہوتا سو فضوان اور واقعی نہ جڑی
دے ٹانک ضلع امن جرگے مشہور رونه دا هم اویل چې کا حکومتي چارواکیو یې د ضلع امن حالات شکاولې د پورا زر بډواندي ګامونه پورته نه کړل. بیا وایي د ضلع اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
خبر کا دہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشال ریڈیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی
تس مشال ریڈیو تا وگی اور دن کو پختونخوا کی دو رسمی بجے کی دن کی دی دا خبرون لنڈیز دا انیس حاجمن لاور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ نیوکې او د عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دوی دا خبرې پرون له سوابه بازار سره نږدې په یو جلسه کې کړې دي. په دې موقع د ګوند مشر بیرسټر ګوهر علی خان ویلي چې یو کال پوره شو خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان لا هم بندي دي. نوموړي زیاته کړه چې په عمران خان ګڼې مقدمې جوړې شوې دي خو دای باوجود د خان بیانیه نه ده بدله شوې. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی په ګډون یو شمېر سیاستوالان موجود وو. د پاکستان پوسټ ویان لیفټننټ جنرال احمد شریف ویلي چې قانون د ډیجیټل یا انټرنیټي ترهګرۍ په وړاندې مؤثره کار نه کوي. نوموړي پرون په راولپنډه کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې باید قانون د ډیجیټل ترهګرۍ مخنیوي او ختم لپاره کار کړي وي خو له بده مرغه اوس هم په ټولنیزو رسنیو دروغ او ګنګوسې لیدل کېږي چې د ولس ذهنونه ګډوډوي. د خیبر پښتونخوا د سوات په کانجوس سیمه کې د انجینرینګ پوهنتون ملازمینو د تنخواګانو نه ملاوېدو سره د مظاهره کړې ده. پرون د پوهنتون بهر د مظاهرې سره ګډونوال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي. د حکومت لخوا د پوهنتون د تړل کېدو اوازې هم دي چې له وجې ملازمین د نوکریو ختمېدو په اړه اندېښمن دي. د اسلامي همکاري او د سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران او پاکستان په غوښتنه سبا په سعودي عرب کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې لړکې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس یوه ترهګره ډله ګرځولې ده او په منځني ختیځ کې لاغ وروسته د اګست په 15مه د شخړې اندېښنې زیاتې شوې چې امریکایي چارواکو په عراق کې په پوځي اډه د ایران ملاتړ لرونکو جنګیالیو لخوا په راکټي برید کې د یو شمېر امریکایي کارکوونکو د زخمي کېدو پخلی وکړ.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی د انیس حاجمل نمود خبرونو لنډی زوریدو ستاسو پام یو نړیوال موضوع تر اگرم. په تاجکستان کې یو دل بیا حکومت د خزو جامو موضوع ته مخه کړی ده. هلته چارواکي او دینی مشران اوس مهال د کار په ځای او د تفریح پر مهال د خزو د جامو لپاره مقررات او لارښوونې تیاروي. په هغه هیواد کې حکومت وار له مخه د لباس په اړه بیلابیل فرمانونه عملي کړي دي. پامیر ساحل د مشال لیډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپورټ مهمه برخه خبرې.
په تاجکستان کې یو ځل بیا د حکومت پام د ښځو جامو ته وروښته دی او چارواکي او دینی مشران پر داسې لارښوونو کار کوي چې ښځې باید د کار په ځای او د تفریح او سات تیرې پر مهال څه ډول کالي واغوندي. ټاکل شوی چې د جامو نوي مقررات په راتلونکو ورځو کې اعلان شي او د دې لپاره په پلازمینه دوشنبه کې د ځانګړي غونډې تیاری روان دی چې پکې به چارواکي حکومت ته د منلو وړ کالي وښيي. دا به د شپږو کلونو په موده کې دویم ځل وي چې تاجکستاني حکومت د لباس مقررات اعلانوي. د دینی چارو او د دودونو د تنظیم کمیټې مشر سلیمان دولتزاده څو ورځې مخکې په پلازمینه کې خبري غونډې ته وویل چې د فرهنګي چارو وزارت د ښځو کمیټې او د دینی چارو کمیټې په ګډه کار کوي چې دا تعین کړي چې کوم ډول جامې د هیواد له ملي ارزښتونو او دودونو سره سمون خوري. تر دې مخکې په جون کې حکومت له تاجک فرهنګا پر لری یا بیگانه لباس بندیز ولګاوه. دا اصطلاح عموما د اسلامي جامو لپاره کاریږي چې حکومت یې د مذهبي سخت دریځۍ یو ممکنه نښه بولي. د هغه مرکزی آسیایی هیواد د دولت پلوي اسلامي عالمانو شورا د جولای پر شپږویشتمه د تور لباس او د چسپو یا په بدن پورې نښتو او نریو جامو پر ضد فتوا ورکړه. په تاجکستان کې د تورو کالیو اصطلاح اکثر د اسلامي حجاب لپاره کاریږي. په فتوا کې راغلی دي چې تور رنگ د تاجکستان له ملي او جغرافیایي خاصیتونو سره سمون نخري. فتوا دا راز د حکومت د هغه دریځ ملاتړ کړی دی چې له مخې د تاجکو ښځو په ملي جامو کې کمیس، پتلون یا پرتوګ او وړوکی زړوکی یا پړونه شامل دي. فتوا ویلی دي چې دا درې شیان له اسلامي لارښوونو سره هم سمون خوري چې پکې ښځې باید له مخ، لاسونو او پښو پرته خپل ټول وجود وپوښي. ولسمشر امام علی رحمان لڅبان دې ډیر شو کلونو راهیسه پر تاجکستان واکمن دی. د بشری حقوقو ډلې پر هغه پر خپلواک رسنیو سیاسي تکثیریت او پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو پر سر نیوکه کوي. تاجکانې او په ځانګړي ډول هغه خځې چې حجاب کوي وایي چې په جون کې پر حجاب بندیز ورسته فتوا او د لباس پاړه راتلونکو لارښوونې غیر ضروری دي او دا کارونه له حده تجاوز بولي. مونسا په یو دولتي روغتون کې نرسه ده. هغې د مشال راډیو تاجکۍ څانګې ته وویل چې حکومت وار له مخه پر تور رنګ بندیز لګولی و. د هغې اشاره د 2018 زیږیز کال هغه فرمان ته وه چې پکې د مذهبي چارو دولتي کمیټې د جنازو پر مهال پر تورو جامو بندیز لګولی و او ویلي ول چې ښځې دې د مړو د ویر پر وخت له پخواني دود سره سم آسمان رنګه یا آبی کالی اغوندي. څلوېښت کلنه مونسا وایي چې پر حجاب بندیز هم نوې خبره نه ده ځکه چې دا کار هم له لږ تر لږه یوې لسیزې راهیسې عملي دی. نوموړي زیاتوي چې تاجکو ښځو وار له مخه د حکومت پیغام ترلاسه کړی دی او د تکرارولو اړتیا یې نشته. د تاجکستان آبادی شاوخوا 10 میلیونه ده او زیاتره وګړي یې مسلمانان دي. هلته د تعلیم وزارت په 2008 زیږیز کال کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې پر حجاب او لنډو جامو اغوستو بندیز لګولی و. دا محدودیت بیا ورو ورو د کار تر ځایونو وغځېد او پولیسو به اکثر پر دفترونو چاپې وهلې چې وګوري چې د حکومتي امر سرغړونه خونه کیږي. د دې له وجې ځینو نجونو او ښځو زده کړې او کار پرېښود او د مونسې په څیر د نورو ښځو لپاره زړوکي یا ټیکري د اسلامي حجاب ځای ونیوه. خدای یوازې ښځې نه دي بلکې سړی هم د دې ډول حکومتي فرمانونو تر اغېز لاندې دي. په 2013 زیږیز کال کې د ختلان ولایت د پولیسو مشر اعلان وکړ چې د یو کال په موده کې په لارو کوڅو او بازارونو کې شاوخوا 13,000 ګیرور سړی ونیول او د هغوی اوږدې او نامنظمه ګیرې یې ور برابرې کړې. په 2023 زیږیز کال کې یو لوړپوړي تاجک چارواکي خبرداری ورکړ چې هغه بلاګران چې پر ټولنیزو شبکو خپرونې کوي او ګیرې پرېښودو ته وده ورکوي ښایي ورته له ترهګرو ډلو سره د یووالي ښوونکو په سترګه وکتل شي او دا چې د هغوی دا کار ملي امنیت ګواښي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط پر رد د ترسره شوي اوږدمهاله پرلت مشران وایي پاکستاني چارواکي له دوی سره کړو ژمنو ته درناوی نه کوي. د دوی په وینا اوس هم د چمن او سپین بولدک د خلکو په تګ راتګ کې د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کیږي. دوی زیاتوي سلام مشورې روانې دي او ښایي زر بیرته پرلت پیل کړي. نور تفصیل بوریوال کاکړ روښانه کوي.
په چمن کې د ترسره سوي 9 میاشتنی پرلت مشران وایي په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړې دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد ترسره سوی و. د 2023 کال د اکتوبر له 1 پیل سوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی و. د پرلت مشران ویلي وو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم سوی دی نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزي د اګست پر 4 مشال راډیو ته وویل چې حکومت له خپلو ژمنو پر شا سوی دی. د ده په وینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه خو بی له پاسپورت او ویزې د تګ راتګ اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي بانه جوړی مختلف عمر به مجبورې پرون مرز په خوړه کې د پښتونخوا ملي اوازې پاکۍ صوبایي صدر کار خان ودان ولیدی. نو د محمود خان اڅکزي سر مرابطه ده، د اظهر خان د صوبایي صدر د اوازې مشر پاکۍ دغه سره مرز لیدنه وکړ. نو مرز به برته پښتون کام پرست کب قوتونه چې دي هغه به غونډه وو او پنڈیان دا لغریان بورسرا قبائلی مشران بورسرا برت بخشینو بل لار نستا.
د صادق اڅکزی په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه وهلې چې یوازې مزدورانو ته د بیل پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل سي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رشتي هم دي.
ټول خو نه غوټي نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، هلته موږ مزدوري کوو. د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تک را تک لاره به پر پاسپورټ کې.
صادق اڅکزی زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر څلورمه مشال رډی ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زمور چی کم مزدوران ورونه دی د هغوی موږ ټولی مسلی هواری کړی دی. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلی دی چې ستاسو هلته قبایلی اړیکې دي، نو خبری ورسره وکړی، خو افغان لوری له دوی سره خبری نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. ضیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی و. یا د حکومت ویلي و چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاک مخه نیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتک باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر نهو میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریز هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکي وایي چې په دې وروستو کې بجلی ډیره ګرانه شوې ده او دوی نشي کولای چې د بجلی زیات بیلونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بجلی خرڅونکو غیر سرکاري ادارو انډیپینډنټ پاور پروډیوسر سره یې تړونونه کړي دي. دا تړونونه څه دي؟ وسیم سجاد دا موضوع روښانه کوي.
په پېښور کې ډېرې روزګار کوونکي خلک وایي په روزګار پرېښودل وړ شوي، ځکه چې د کور خرچې بیلونه او د دکان خرچې او بیلونه په توازن نشي ساتلی. په پېښور صدر کې د هوټل مالک عبدالرحمن وایي د بجلی بیل دومره ډېر ورځي چې میاشتنۍ ټوله ګټه پر بیلونو کې ورکوي.
دکان بس دغه اثر دی چې کار مار کېږي، بس هغه بیلونو لکېږي، کرایانو لکېږي، بس مزدور سړی مزدورانو لکېږي، نور څه ګټه واټه پکې نشته. بس دغه بیلونه دي او کرایانې دي او ګیس بیل دی او دا بجلی بیل دی، دغه شی نه دي مرګره. نو څه وکړو؟ بیلونه ډېر زیات د بجلی ډېر سیوا راځي دې میاشت کې، بله کې 36 راغلی او دې کې 30 راغلی دی.
د پوهانو په خبره امید کم دی چې په ملک کې به د بجلی لوړ نرخونه راټیټ شي، ځکه چې حکومت د بجلی بیلونه د پیسو د ریوینیو یا جمع کولو ذریعہ ګرځولې دي او د بجلی خپلواک تولید یا انډیپندنت پاور پروډوسرز یعنی آئی پی پیز سره یې په سختو شرطونو لاسلیکونه کړي دي. آئی پی پیز خصوصي غیر دولتي ادارې دي چې په پاکستان کې یې شمیره د 150 نه هم سیوا ده کم چې بجلی پیدا کوي، د بجلی چلولو اجازه لري او په اولس بجلی خرڅوي. د دغه ادارو سره د پاکستان حکومتونو وخت پر وخت لاسلیکونه کړي په کم کې چې زیاتره لاسلیکونه د کال 1991 نه ورست شوي دي. دا چې آئی پی پیز د لوړو بلونو ذریعہ څنګه جوړیږي په دغه اړه د پیښور سره تعلق لرونکي صحافي او شنونکي اظهار الله وایي
د دې آئی پی پیز او دا کم کم نیس چې دیو سره معاهده داسې شوي دي چې د دیو د کیپاسټی مطابق دیو ته د حکومت د طرف نه روپۍ ملاويږي. د دې مثال داسې دی چې یو کمپنی دا اغه 10 میگا واټ بجلی پیدا کولو کیپاسټی اغه لري، نو اغه ته د اغه 10 میگا واټ بجلی روپۍ ورکړې کیږي د حکومت د طرف نه، خو دیو چې کوم بجلی جوړوي نو اغه 10 میگا واټ نه، اغه 15 شپږی یا 23 سلوري. او د دې وجه دا ده چې د پاکستان چې کوم د بجلی ډیسټریبیوشن لاین دی هغه دومره زیاته چې کوم کیپاسټی د دې کمپنیانو دا هغه بجلی خلکو ته نشي رسولی. مثال داسې دی چې حکومت فار اگزامپل د مختلف کمپنیانو لا د 100 میگا واټ بجلی روپۍ چې دی هغه ورکي، اوس که په خلکو په بلونو کې 100 میگا واټ بجلی خرچ نشي لږ خرچ شي، نو دغه ایکسټرا چې کومې روپۍ دي نو دا حکومت د دغه خلکو نه په بلونو په مت کې بیا اخلي.
اظهار الله دا هم وایي چې د بجلی د لوړ لګښت مسله په هیواد کې پر بې وزله او متوسطه کورنیو ناوړه اغېزې کړي چې د هغوی د روغتیا، پوهنې او د دوی د ژوند په خوراکي توکو، ترانسپورټ او نورو لګښتونو هم اغېزې ظاهرې دي. د لوړو بلونو او په بلونو کې د لوړو ټیکسونو په اړه په ټولنیزو رسنیو په حکومت نیوکې هم روانې دي او په روان وخت کې د سیاسي ګوند جماعت اسلامي لخوا په پینډی خار کې پرلت هم دوام لري. حکومت ته آئی پی پیز په اړه کم بیان نه دی ورکړی. البته د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم ته یې ویلي ول چې حکومت د یادو مسلو په اړه د دوی سره خبرو کولو ته تیار دی، خو لا یې کومه مثبته نتیجه نه ده جوته شوې. دا چې حکومت ولې نشي کولای چې اولس ته د بجلی په بلونو کې اسانتیاوې ورکړي، په دې اړه په پیښور کې میشت صحافي او شنونکي د حاضري وایي
پاکستانی حکومتونو هم د دې سیاسي جماعتونو چې موجوده په اقتدار کې دي په ماضي کې او وقتی فیصله کړي او دغه اثرات د آئی پی پیز په شکل کې دي وخت ټول قوم ته ښکاري. زمونږ د ملک برآمداتو کې اضافه نه ده شوې، زمونږ په ملک کې انډستریال چې کوم ریولوشن پکارو هغه نه دی راوستل شوی، زمونږ وسایل نه دي استعمال شوی په هغه توګه صحیح توګه باندې، او زمونږ اخراجاتو کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. د دې وجه نه د دغه اخراجاتو اضافه اثرات سرکار کمولو ته تیار نه دی، دغه اثر د عوامو ته د بجلی په شکلونو کې، د ګیس د شکل کې یا د ګرانی په شکل کې راځي. دې وخت کې ټول ملک ته یو سیاسي جماعتونو ته یو موټه کېدل او یو ځای کې ناستل دي او پالیسی جوړول دي او یو میثاق معیشت پکار دی چې د هغې د لارې دې وخت کې د ملک اکانومي، د ملک خارجه پالیسی، د ملک داخله پالیسی او ورسره د ملک نورې پالیسیانې چې کوم دی هغه مرتب کړلی شي.
د لحاظ علی او اظهار الله په خبره حکومت ته پکار ده چې بې وزله کورنیو ته په بجلی، روغتیا او تعلیم په مت کې مرستې او اسانتیاوې پیدا کړي، او کدا کار ونه شي نو په نږدېو کې د خلکو او هیواد پر اقتصاد ناوړې اغېزې کېدل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان حکومت داوه کوي چې د جولای په اخیره ونه او د اگست په لومړی ورځو کې د زینو شیانو نرخونه اردانه شوي او د ګرانې شره کمه شوې ده. خو د پیښور په بازارونو کې اخیستونکي وایي چې دوی ته د ګرانې کمېدل ځکه نه محسوسېږي چې یو شی کاردانه شي نو بل شی ډېر ګران شي. په دې اړه تفصیل عظمت علی شان اورو.
دا پاکستان د شماریاتو ادارې بیر آف سټیټسټیک د اگست دومبه اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي د ګرانې شرحه د 12% نه 11% ته کم شوې ده. رپورت کې ویلي شوی چې روانه اونۍ د غوړو په نرخ کې 10% او د سبزیانو په نرخ کې 8% کمی راغلی. د سرحد چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د کاروبار حوالې سره حکومت د ټیکس او ګرانې کومې پالیسیانې جوړې کړي. تاجران مجبور دي چې په ګران نرخ شیان خرڅ کړي.
ټیکس ډیر زیات دی، سیل ټیکس ډیر زیات دی، کله ایکسپورت کی کله امپورت کی. دغه شان ته چینی پروت دی، هغه ته ایکسپورت اجازت نه ورکوي. بیا ورکی نو هغه دومره زیات ایکسپورت شي چې هغه بیا امپورت کول غواړي. نو زما دا خیال دی چې حکومت دې بالکل ڈی ریگولیٹ کی، دا ڈیوٹیز بالکل کم کی. دا یو ای غونته صرف 5% ڈیوٹی او دا تجارت چې دے آزاد کی، دے مداخلت دے ختم کی. دا غنم او دا چینی او دا اوڑو هر یو شی کې حکومت مداخلت دے. نو چې حکومت ختم کی نو خلق به پخولا غنم علی د زمیدار نه.
دا شماریات د راوځي د کال 2023 د اگست میاشت نه د کال 2023 د اگست میاشت پورې د پیازو نرخ 8.5%، دالونه 2.5% او اوچ په 2.5% ګران شوی. د اگست په سلورما د ادارې په ویب پاڼه خپور کړي معلومات تر مخه روانه ونې د چرګانو، روجو، په کور کې د بلولو ګیس او د پټرولو په نرخ کې سیواواد راغلي. په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره سکیورټي ګارد اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې دا ارزانه فائدہ ورتا نه رسی، ځکه که حکومت ورتا د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي.
منګي هودونه زیاته شوې ده کنه چې صحادي نشتریار یو شی ورته ورته ګرانیږي. او شل زره تنخاره نو پاغه کې په دادلم 20000 روپے په مونږ باندې بل لاغلې لري او صرف درې پکې په کور کې رچت دي هغه پکې لیږي. نو منګي ډیره زیاته راغلې را او وا بیلونم نشو جمع کولی. پکې چې کمې سبزی له ورځې نو د یو نیمو سلو 200 کیلو کم نشته. نو منګي ښه زیاته را.
دا شماریاتو اداره وایي چې د مئی په میاشت کې د جون په نسبت د ګرانې شرحه 3% لوړه شوې وه، چې ورسره په خاریو سیمو کې د ګرانې شرحه 14% او په کلیوالو سیمو کې د ګرانې شرحه 15% سیوا شوې. د پیښور اوسیدونکي سنان خان مشال ریډیو ته وویل چې 3 میاشتې مخکې د خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی راغلی، خو د جولای په میاشت کې نرخونه بیا سیوا شوي.
داسې سیز نشته نن سبا په پاکستان کې چې د هغه د منګای نه بهري کو وړی والے، چینی والے، دوڑا والے، دا کور نور دا سے اشیاء ضروریات چی دی آغا والے نو یو سیزم نن سبا ارزان نہ دے. اور روز تروز دا مہنگائی سیوا کی گی کمی گی نا چلا کمنگو آئی چی دا سیز بکم شی. البتہ دو نا پرک راغلے دا دین مخ کے دودریو میں اشتے مخ کے چلا کا سیزون کم شو ہو آغا ریٹو نا واپس بیاخ پو دوبارہ خپل زی تو حتل ندے. مطلب دا ہے چی مہنگائی واپس پا خپل زی برقرار دا، بس مصنوعی طریقے سر دی خپل دغو کی طریقہ کارو کی حکومت خو پراپر پلاننگ د دې سردا نشته چې لکه مهنګایي به موږ څنګه کمو. د ټول نغټه مسله دی وخت په پاکستان کې مهنګایي ده د غریب سړی لپاره.
د نېشنل پارلیمنتری ټاسک فورس کنوینر اظهر کیانی د اگست په 3 رسنو سره خبر کیول چې ملک کې گرانی په کمیدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په گرانی کې 6% او د روان کال د فروری د میاشتنا د جولای د میاشت پورې د بنیادی ضرورتونو د شیانو په نرخونو کې 11% کمواله راغلي. نړیوال ادارې فنچ ریټنګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانې شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې تر باران وروسته اکثره اوبه ولاړې وي. دوی د دې لامل د پلاستیکي تیلو او نور کثافات یادوي. حکومت په بېلابېلو سیمو کې لارې کوڅې پخې کړي هم دي، خو بیا هم اوبه ولاړې وي او د نالو اوبو کورونو ته ننوځي چې له وجې خلک مشکلات لري. دا چې حکومت د باراني اوبو د وېسترو لپاره څه انتظامات کړي دي او خلک یې په اړه څه وایي، په دې اړه تفصیل اسما ګل راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته 2023 کال د جون په 15مه د ماحولیاتو د نړیوالې ورځې په موقع د پلاستیکي کثافتونو کمولو لپاره ضابطې اعلان کړې وې چې له مخې د پلاستیک نه جوړ کړل شوي سوزونو په تیارولو او خرڅولو د بندیز لګولو ویل شوي وو. خو د پېښور سیمې د اولس په خبره چې حکومت دا مسله له پامه غورځولې او دې لړکې هیڅ قسم زړه پورې ګامونه نه پورته کوي. د پېښور رامداس سیمې اوسیدونکي شپږیش کلنه حفصه مشال ریډیو ته وویل چې کله باران ورېږي نو په کور کې ورته دومره اوبه جمع شي چې دوه ورځې په صفایې کې تیریږي. هغه وایي که اوړی وي او که جمع، خو د باران کېدو سره یې مشکلات زیات شي.
چې کله باران وشي نو موږ ته بیا څو ورځې مسلې، په دې وجه باران ته خوشحالېږم، نو ځکه چې بس څو ورځې اوبه ډب شوي وي، دا څخه اوبه ولاړ وي. زموږ واړه واړه کورونه دي، زموږ کورونه ته دن نه دا څخه اوبه راشي. زموږ ته د خپل کور صفایي بیا ډېره ګرانه، زموږ ماشومانو ته ډېره زیاته ګرانه، بار دن نه کېدی نه شي.
دا چې د پلاستیکي تیلو په شمول د نورو کثافتونو په چاپیریال څه اثر پریوزي، دغه پوښتنه مشال ریډیو په ماحولیاتو نظر لرونکي خبریال اسیف مومن نه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې په موجوده وخت کې پاکستان ته پیښو چیلنجونو کې یو لویه ستونزه د چاپیریال صفایي ده چې له وجې د عام تن ژوند لکړمو دی. اسیف مومن زیاته کړه چې مختلفو وختونو کې د حکومت لخوا په پلاستیکي تیلو د بندیز لګولو اعلانونه شوي، ولی په دې اړه تر دې دمه څه پلان نه دی ترتیب کړل شوی.
پاکستان کله دې پالیسی لیول باندې وګورو نو قانون سازه په مخ کې شوې دي، پلاستیک بین باندې خبرې شوې دي، خو غټه پالیسی چې کوم ده په نېشنل لیول باندې نو هغه په 2022 کې جوړه شوې ده، نېشنل هازارډیس ویسټ مینجمنت پالیسی. دا غي مطابق بیا یونایټیډ نېشن تم پاکستان ډېر سيزونه او ورکړي دي، میټینګونه کړې دي. لاس په 2023 کې هم یو میټینګ د یونایټیډ نېشن سره شو، په هغه کې دا خبره واضح شوه چې پاکستان باندې د پاره پلانز راوړي. نو په کار خدا د چې کوټلې ګامونه پورته شي، په کار دا چې کومه پالیسی جوړی شي دی ات لیست دغه خو امپلیمنت شي. او بل په بین باندې خبره ده نو پاکستان کې د ریسایکلینګ هم ډېر واضح پلان نشته.
خیبر پختونخوا کې د صفا اوبو فرهمه او نکاسی یاب لپاره کارکونکو اداره واټر سینیټیشن سرویس پیښوري یا د ډبلیو ایس ایس پی ترجمان حسن علی مشال ریډیو ته ویل چې د بارانونو لوجې کورونو ته د نالونو اوبو نه نوتلو لوی وجه پناسمه طریقه آبادی کړل شوی ودانې دي.
پیښور کې داسې تقریبا 22 مقامات دي چې کوم ډبلیو ایس ایس پی آیډینټیفای کړی دي چې کوم ځای کې د زیات باران کې دوه د وجې الته فلډینګ کیږي اور فلوئنګ کیږي. دا غي د وجې چې کومې د باران د وبدي هغه پر وډونو باندې راشي او بعض اوقات مارکیټس ته او کمرشل ایریاز چې کوم دي او ریزیډنشل ایریاز چې کوم دي، کوم ځای کې چې خلک اوسېږي کورونه وي الته پاغه ځینو کې لاړ شي. د دې چې کوم هغه کنسټرکشن داسې شوی دی چې په داسې ځینو کې دي چې هغه ځینه لږ جوړ دي پہله خبره. او دویمه د دې وجه دا ده چې زیات باران وشي. دا دوه شیونه خو زموږ په کنټرول کې نه دي، خو چې کوم شي زمونږ په کنټرول کې دی، د عوامو په کنټرول کې دی، هغه دا دی چې بای کیږي نالی چې کومې بندیږي د سالیډ ویسټ توجه د دې تدارک مونږ کولای شو. په دې طریقه باندې چې په نالو کې خزل شو غن بلا شو دان نه لړغو.
حسن علی دا هم ویل چې د دوی اداره ډبلیو ایس ایس پی کوشش کوي چې د امروزه په بنیاد د لارو مالونه کثافتونه اوچت کړي، خو باید چې اولسم بے ځایه د پلاستیکي تیلو غورځولو نه ډډه وکړي.
د دې د مخنیوي لپاره ډبلیو ایس ایس پی یو ډیډیکیټډ ډپارټمنټ هم جوړ کړی دی چې کوم کمیونټی ته گاهی ورغی مختلف ځایونو کې مونږه ماډل سټریټس هم جوړ کړی دي چې کوم ځای کې پلاسٹک ګن چې کوم دی هغه به یو بیک کې اچي او د کور خزله چې کوم دی د کچن نه هغه بل کې اچي او داسې چې کوم سریه دا یا کمرشل ویلیو وی کوم چې خرڅیږي په کباړیانو باندې نو هغه د پاره هغه طریقو سره الته دا پریکټیس کیږي او دې طریقو سره الته نه ګند روزي د کورون سره په علما هم شامل دي. علما کمیټیز دي موږ سره، سکول واش کلبز موږ جوړ کړی دي، ټریډر کمیونټی سره زمونږ باکت کې سره انټرونشنز کیږي، ناظمین دي، کونسلرز دي، دې سره زمونږ کمیټیز جوړ کمیونټیز کې موږ زو الته دا اویرنس ورکو.
په دې حق باندې ډیسټریکټ اډمنستریشن وقتن فوقتن خپل کار روانه هم کوي.
د ملګرو ملتونو ماحولیاتی پروګرام 2021 کال کې راغلی یو جاج کې واضح کړل شوی چې پاکستان کې 3.5 لک ټنه پلاستیک ضایع کیږي او که مخنیوي لپاره ګامونه پورته نکړل شو نو اټکل دی چې 2030 کال پورې به تر 1.6 کروڑ لک ټنه پلاستیکي کثافتونه زیات شي چې له امله یې ماحول او انسانانو ته د پام وړ زیان رسېدو امکان زیات دی. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.